پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. تفصیل یې په خپرونه کې لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام ویست سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانیستو ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې له ټام ویست سره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د افغانانو لپاره اړتیا ده او په دې اړه باید خبرې وسي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د هند په ګجرات ایالت کې د وپلو د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 132 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 120 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره سم تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په فلیپین کې بیا د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته شوی دی. دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمکښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینډوانا کې ویجاړ کړي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیراز بهر خاورو ته سپارلی دی. راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپاهي پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی. رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله دوه اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تېره سهشنبه یې مړی تهران ته ولېږدول شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی د هغه له کورنۍ نه وتښتوه او نامعلوم لوري ته یې یووړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د رضا او د هغه کورنۍ په وړاندې د ایران د رژیم دا ظالمانه اقدام ډیر ناوړه دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په کابل کې یو شمیر معترضو ښځو یو ځل بیا له طالبانو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. سیف د چلډرن وایي د خوارځواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارځواکي ماشوم بستر ته ناسته مور وایي
یو کار مشي ډیر کړی دی اوسې بلې مې نه ویا سر تاسو مې نه جوړ کړی.
د افغانستان د پوځ یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې روسیا د دوی همکاران استخداموي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
کندوز کې سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس چارې بیا پیل کړي.
او پښتنې راولې دي شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکت کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پښتر ډېر ښه نرخ اخلي.
او جنوبي کوریا حکومت د هلووین جشن پر مهال د څه باندې 150 کسانو د مړه کېدو پر پیښې څېړنه پیل کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې په دې هله چې پاته ورځ محمد نیکمرغوي او ردونکو د سر موضوع داده چې په کابل کې یو شمیر میرمنو نن په یو اعتراضیه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي چوکاټ او دغه راز په تعلیمي چارو کې د حق ورکي او دوی ته د فعالیت اجازه برابر کړي. دغه اعتراضي میرمنو یا دغه معترضو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته وښودل او ادعا وکړه چې دوی له پانتون نه د فراغت اسناد لري خو تر اوسه ورته د کار زمينه نه ده مساعده شوې. دا چې مترزو خځو نور څه ویلي ورزو خپل همکار ته چې دا موضوع تعقیب کړي د مهرباني وکړي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې مترزو خځونن په کابل کې چیرته اعتراض کړی وو او څه غوښتنه درلوده. از مو غاغا وری خا زه فکر کوم خپل همکار سره موږ هڅه کوو چې په کابل کې د خزو د اعتراض په اړه اړیکه ونیسو، خو غاغ استودیو ته ناراضي زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې د دغو اعتراضونو په اړه زموږ خبريال استودیو ته وصل کی. اوریدونکو بل کیسه هم درته لرو، هغه به وروسته راشي. هغه د ماشومان د خوندیتوب په اړه باندې د خوندیتوب د نړیوال موسسې یاسف د چلډرن راپور دی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 50 سلنه زیاته شوې ده. اوس ورځو بیرته کابل ته، هلته له اعتراضونو تاسو خبره وو، هلته یو ډله ښځو نن اعتراض کړی دی. د طالبانو له حکومت یې د خپل تحصیلي حق د دوام غوښتنه کړې ده او دغه راز غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي او دولتي ادارو کې دندې ورکړي. د غو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته ښودلي دي. همکار مو بیرته استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ د دغو اعتراضونو نور جزئیات را سره شریک کړئ.
بل ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو او نجونو نن د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغو میرمنو د کابل په شاهرینو سیمه کې د خپل تحصیلي اسنادو په ښودلو سره له طالبانو وغوښتل چې د افغان میرمنو تحصیل کړو ته د کار او همدارز ژوند کولو فرصت برابر کړي. دغو اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شوي او غوږونو کې ویلي چې طالبانو د دغو د اعتراض غونډې مخه نیولې او دوی ته د دغه کار د دوام اجازه نه ده ورکړي. موږ د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. د دغه معترضه میرمنو شمیر چې لسګونو ته رسېده د کابل د شهرناو پارک سیمه کې راټول شوي وو او نن سهار دغه اعتراض پیل کړی وو. له دې وړاندې تیره ورځ بیا په بدخشان کې هم ورته یوه مسله شوې وه چې د بدخشان پوهنتون ښځینه او محصلانو د هغه څه په وړاندې لاریون کړی و چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کسانو د دوی د برقو د نه درلودلو له امله دوی ته د پوهنتون دننه اجازه نه ورکړې. پرون بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی او دا د بدخشان پوهنتون د ارشاد کمیټې کار و. دغه اعتراضونه په داسې حال کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي چې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په میرمنو د کار له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازو تړل کېدل، د حجاب اجباري کول او له محرم پرته دوی ته د سفر اجازه نه ورکول هغه موارد دي چې د طالبان لخوا په افغان میرمنو باندې وضع شوي دي. بلودین صاحب
ډیره مننه. اوریدونکو وامو ریدل چې د کابل په شهرناو پارک کې لسګونه میرمنو یو ځل بیا اعتراض کړی. د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره یې له طالبانو د کار او تحصیل د دوام غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیری ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د دوی په باور د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل اندرا ګاندی روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه له روزګانه تر کابله د خپل بچي د درملنې لپاره راغلي. وایي ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او د خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وت څلوېښت سلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارځواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب دا نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بېروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د دې شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
ومو ریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. دا چې د خوارځواکۍ د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه دي او له خوارځواکو ماشومانو سره څه وشي، د کورنۍ مسؤلیت څه دی، د همدې موضوع د لا څېړنې لپاره د مهال د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لومړی په دې تم شو چې د خوارځواکۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه څه کېدلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو آنی اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېیم اساسي چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه سیب پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو سخت ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنۍ لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه سالم پالنه پیدا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځ ته راشي. او اساسي لاملونه خو جنگونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدل کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. اوس ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعا چې ماشوم به خوارځواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مو ورته رسیدلې دغه کورنیو ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن د راپور په ارتباط باید دا وایم، اگر چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچه په افغانستان کې موږ ته راوښیي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت دا ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. رازم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارزواکي ماشومان لمرګ وژغوري، هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوي. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو، دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذی علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارزواکۍ اخته وي هم کولای شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي. نو د ماده مایندو نه دا توقع ده چې ټول خلک د تغذی مشاورین نه ستي دي، هغوی عملا د شوري ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود د 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو. هغه ماشومان چې سوی تغذی یا خوارزواکي دي ورسره اختلافات لري یا یو بل زمینوي مرض لري، هغه کولی شي مراکزو ته مراجعه وکړي.
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزو نه مشورې واخلي ترڅو خپل خوارزواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارزواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوئ، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت په دې هکله ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 3 ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذی کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي، دوی باید د ارقامو په اساس معلومات وړاندې کړي. که چېرته ارقام وي مهرباني دي وکړي د عامې روغتیا وزارت سره دې هم شریک کړي چې تر څو ورته لازم تدابیر ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼګونه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. دا خلک د تیرې شنبې په ورځ د هالووین په نوم د مسیحیانو د مذهبي جشن د لمانځنې په مراسمو کې تر پښو لاندې شول. تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي چې دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، ستړي مشي، څه دي دغه پیښې نوي جزئیات؟
ډېره زیاته مننه. ولسمشر یون سوک یول او د جنوبی کوریا ولسنن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د سول د ایتایوون غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د نمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 1.5 کسان تر پښو لاندې مړه شول. دا د سول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې دا خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له وجې د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبی کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري دنده سپارلې ده چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان دا مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز له عیني شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه دا حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څیړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د دې پیښې د څیړنې په اړه د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ایتای وون د سیول هغه سیمه ده چې د هالوین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو له پلوه مشهوره ده او په وروستیو څو کلونو کې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای دی. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالوین د نمانځنې لپاره شاوخوا 1,00,000 کسان راټول شوي وو چې دا شمېر د کورونا د وبا له پیل په راوروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تېرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې 150,000 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دلته به واورئ چې د افغانستان د پخواني پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان یا ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قوماندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل: اول گروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی دی او ترڅنګ د کندز، بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده. خو د افغانستان پخوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې ریاض شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 تنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاري 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې و او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,030 تنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر ازادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړي دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصاد مکمل تغیر چې امددار
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي. سش کال مې په 15 جریبه مځکه کې پنبه کرلې وه خو په راتلونکي کال کې په 6 جریبه مځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
اوریدونکو دغه خبري خبرونه هم رو رو پای ته رسیږي. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. محمد نور دا کوم پروګرام چې د نن ورځ پیل شوی دی مرستو مبارکه. خوست ولایت کې مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. ټوله د وسیتې خبره ده. ډېر مجبور خلک شته کونډې اعتماد دي په چې کله کورته ورشي کورې لږ برابر وي نور اعتصاد نه لري شنګ نه لري دا د پلارو د نیکونو ته پاتې شوی دي. مسافرۍ ته مستحق نه دي. لوړپوړو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې په دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. السلام په احترام.
سلامونه وایم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. وروره یو پیغام ته چې پیژن ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي چې د اسلامي امارت ته لوړپوړو چارواکو ته غوږ ورسوي. وروره زموږ کسان تلیم بزرې ته کاغذان ټولې په کراچۍ کې په پاکستان کې بندیان دي ګر کړي دي. وروره بس په ډېر ستونزې کې له شپې تېرې نو پیسې لرو نو واسطه لرو چې را خلاصې کو. دغه ما پیغام نشر کړي یو څو وروره دغه لوړپوړي چارواکو ته خبر چې دا کسانو غم دی وخري به په بد حالت کې ژوند کې یو نه دی. دا په سوه خلک نه چې وروره ګټ دی ګر کړي حالت نه چې په جیل کې پراته دي. پلندې جیلو او په سنتر جیل په دغه دوه مابستانو کې دی په ځان کې په افغانان وروره دوه غم دی وخري. السلام علیکم.
سلام علیکم مجاهد وروره جوړ بخیر شو ورځ بخیر تیرې دي. مجاهد دوی نه به خبري روانه ده په دې شبرغان مزار کې چې سلاوي خرڅېږي د ملت وینې خرڅېږي موټر خرڅېږي پرځ کېږي او دغه کلینک کوته چې دا دواوی راځي خیرات کارې درولې دی وسم چې هغه سابق دولت کې و دواوی راوړي په دوا خانو کې خرڅي و چاته نه رسیږي نی ورکي په دغه باندې ولې تبي غوري کوي دوی نه خیانت روان دی په دې سر دي شمال کې چې د ملا برادر اخوان پر فائدې ملا برادر اخوان هم دغه د توجه نه لري چې دا ولې دوی نه خیانت روان دی دې شهیدان د وینو سره دوی نه خیانت کوي چې په دې لنجرو کې شدي سپرې کړي کوچیان یې سپاره کړي دي ودونه پکښې راوړي بې ځایه مرمۍ استعمالوي دا خو د دې شهیدانو په وینو باندې اخیستوي دي فرار مرمۍ لا شهیدان ورکړي خلکو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دویمنی مایی ته ورسیدو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې درته 19:25 دقیقې لرو کوربه زموږ همکار احمد تکل دی څو شېبې وروسته سټډیو ته راځي خو اوس پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونه ده د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي د افغانستان د صحت عامې وزارت د تغذیې د څانګې مشر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شمیرې نه تاییدوي د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام وستره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانستلو ټلیفوني خبرې وکړې ښاغلی عبدالله نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام وستره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پرانستل د افغانانو اړتیا او غوښتنه ده څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اژانس په حواله 122 ته لوړ شو په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 120 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 کسان ماچو سیند ته ولوېدل په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 98 ته پورته شو د دغه هیواد طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیرازه بهر خاورو ته سپارلی دی راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپای پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله 2 اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تېره سې شنبه یې مړی تهران ته ولېږدول شو د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی وتښتوه او نامعلوم لوري ته یې یووه
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن بحث مو زه احمد تکل هر کله کوم په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې ناامنیو او د غلا او قتلونو د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځواب کې د امنیتي ځواکونو د تدابیرو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو د کورونو مالکانو ته یې سپارښتنه وکړه چې کمرې ولګوي که څه هم ښاغلي زادران یادونه وکړه چې که یې څوک نه لګوي دا کار جبري نه دی د تیر جمهوری نظام چارواکو ویل چې په پلازمینه کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیون ډالرو ته اړتیا شته چې په ټول کابل کې امنیتي کمرې نصب شي د تیر جمهوری حکومت پر مهال هم د غلاو په ګډون جنایي پیښې د کابل ښاریانو جدي ستونزه وه په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او د خلکو مسؤلیتونه کوم دي او آیا د امنیتي کمرو نصبول د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د وګړو د خبرونې میلمانه دي اسمت قانی او احمد خان اندر قدر من اوریدونکو د خبرونه ل اسمت قنی سره په خبرو پیلو. قنی صاحب مننه چې خبرونه ته مو د ګډون بلنه ومنله. همدا لومړی پوښتنه زه غواړم له تاسو وکړم چې د امنیتي کمرو نصبول د حکومتونو مسؤلیت دی که د وګړو او افرادو؟
امنیت یا د امنیت سیستماتیک جال غړول په وطن کې دا یو حکومتي مسؤلیت دی، او منډې کې هم حکومت ته ځي او حکومت ته د خاص باندې پلان ګزاري کوي او هغه پلان ګزاري دغه کوي تطبیقوي، هغه پلانونه تطبیقوي. بدبختانه دلته ولسونه دغه د مکلف دي چې په د خپل ځان په امنیت کې د حکومت سره مرسته وکړي. ولې دی د امنیت یا د په اصطلاح د امنیت د حفاظت هغه سیستم نشي رهبري کولی د حکومت ولاړ وي. حکومت
قانع صاحب، مونږ ستاسو خبرې ښې نه اورو. فکر کوم ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته. که زما غږ اورئ قانع صاحب، که لطفا که کولی شئ خپل ځای ته تغییر ورکړئ په دې خاطر چې مونږ ستاسو خبرې سمې نه اورو. فکر کوم چې له قانع صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوه، خو زمونږ بل میلمه احمد خان اندر تشبه را سره دی. اندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د قانی صاحب د ځینو خبرو برخه به مو اوریدلی وي که به مو نه یې اوریدلی، ځکه چې په اړیکو کې ستونزه وه. زه تاسو نه او له اوریدونکو نه بښنه غواړم. خو اندر صاحب، ستاسو په باور د امنیتي کمرو نصبول د کورونو په سر او په د ښار په مختلفو برخو کې دا د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د خلکو او وګړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم ښاغلی، زه خپل سلامونه لومړی تاسو ته بیا د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو او بل په ټوله کې موږ وګورو نور نړۍ کې، دا د حکومتونو وظیفه ده او دنده ده چې په لومړي سر کې خو په ډېرو ځایو کې کامرو ته ضرورت نشته. موږ وګورو په خوا په نورو هغه حکومتونو کې چې هلته په افغانستان کې امنیت و یا نورې نړۍ کې وګورو، هلته د قانون تطبیق او د امن نظمنې لپاره جدي کوټلي ګامونه پورته کول او د ښو خلکو راوستل پولیسو ته په خپله د امنیت په ټینګه کې ډېر رول لري. اوس چې ټیکنالوژي مخکې شوې ده، دا ډېره ښه خبره ده چې کامرې هم وجود لري، خو دا د دولت وظیفه ده په ډېرو ځایونو کې چې مهم دي هلته کامرې باید ولګوي. زمونږ ولس همدا اوس ډوډۍ نه لري او د حکومت که چېرې فشار به واچوي چې تاسو کامرې هم ولګوي، او هغه هم د دې لپاره چې کامرې د پولیسو وظیفه ترسره کړي. باید پولیس قانون باید هلته تطبیق شي. موږ ګورو چې همدا اوس هلته په پولیسو کې په ډېره بیړه په بیړنۍ توګه سره هغه خلک چې طالبانو سره په جګړو کې وو، جنګونو کې وو، هغه یې راوستي دي. هغوی د امن نظمنې له تعریف نه هم خبر نه دي او ځانګړي کورسونه او یا هم پوهنتونونه مې لوستي. دلته په افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې ده د جرمونو د مخنیولو لپاره. که موږ وګورو ټول جنایي هغه زندانیان چې په د طالبانو راتګ سره له افغانستان د ټولو زندانیانو په ځانګړې توګه د سرخي پلونه د زندان څخه خلاص ول، دوی آرام نه کینی او په افغانستان کې کار هم نشته. کله چې په هیواد کې کار نه وي، ستونزې وي، اقتصادي د مجرمینو کچه لوړه کیږي. د دې لپاره نور
طالبان دا ادعا لري چې تر پخوانیو ټولو دولتونو حکومتونو نه دوی د امنیت په ټینګښت کې بریالي دي.
دا یو لوی حقیقت ده. په دې باندې به سترګې نه پټو. په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه. موږ نورو حکومتونو وکتل چې د افغانستان ټول 34 ولایته په لاس کې نه وو او د مرکزي حکومت په ډېرو کلونو کې نه دي اداره شوي. اوس چې مخالفین نشته او طالبان واک ته رسېدي، په واضح توګه ویلی شو چې د دوی یو سرتاسري فزیکي امنیت راوسته ده. خو د دغه حکومتونو د نورو حکومتونو موږ تجربه لرو چې ورځ تر بلې مخالفینو ته پیدا کېږي او یا هم دوی په ځینو امنیتي چارو کې پاتې راځي. دا په تغییرېدو کې ده، دغه امنیت کېدای شي خدای مکړه خراب لوري ته لاړ شي. د دې لپاره باید د ډېر اقدامات وشي، یوازې په دې نه چې موږ خوشحاله شو چې ټول امنیت تم راوستی ده، او ورځ په ورځ موږ ګورو ځینو ځایو کې جګړې، ټکټوک، شریکي حملې، همداسې مجرمین د بیکاری له وجې ورځ تر بلې ډیریږي. د دې لپاره باید ډېر قوي اقدامات وشي. موږ دا منو چې اوس مخالفین نشته، که چیرې مخالفین قوي کېږي دغه امنیت ټکنه کېږي. د امنیت په راوستلو کې که موږ وګورو یو لوی بدلون راغی، یو انقلاب راغی، او دوی طالبان وکولی شوی چې په 2 ساعتو کې ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راولي. خو د اوس لپاره د ساتنې د دې امنیت د دوام لپاره ډېر څه دي چې هغه باید په کار واچول شي. یوازې کامری نه دي چې موږ د کابل په ښار کې په خلکو باندې په زور ونښلو، ځکه مجرمین همیشه یو څو قدمه له پولیسو مخکې. د دې کچېرې کامری مو لګول چې مجرم کولی شي نورو لارو نه کار واخلي.
مننه اندر صاحب. قانع صاحب له موږ سره بیا وصل شوی دی. ستاسو په نظر مخکې اندر صاحب یادونه وکړه چې کیدای شي په راتلونکي کې دا امنیت په دې ډول پاتې نشي، ځکه طالبان خورا زیات مخالفین لري. څومره احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې امنیت نا امنۍ تر دغه اندازې چې اوس یې لرو په افغانستان کې زیات شي؟
تکلسه به با ثبات امنیت باید د هغه تیلرونه په ملي ډاډ باندې ودرېږي. په ملي ډاډ، ملي ډاډ د دې لپاره زه خبره کوم چې هغه باید دولتي سیستم له ملي ملاتړ څخه برخمن دي. نو د دغه برخمنتیا لپاره لازمي ده چې د امنیت بیس پراخ کړئ شي، او دلته دغه ادارې چې دي دا ادارې په ملي سطح باندې بېرته له سره تنظیم شي، او دلته پروفیشنل شي، یعنی پروفیشنالیزم یا په اصطلاح باندې مسلکیت او حرفویت ته ولاړ شي. اوس موږ نشو کولای چې ځینې کسان دي چې تقریبا په امنیتي سکتور کې د هغې تجربه صفر ده، او فقط له هغې سره یو توپک وي او توپک باندې څوک ولي او خلک درولی شي، په ډار باندې څوک امنیت نشي راوستلی. یا په اصطلاح باندې په وهلو اوټه کولو باندې د امنیت دغه تداوم چې دی، یا په اصطلاح استمرار چې دی، دا یو ناکامه تجربه ده.
ستاسو په نظر د امنیت د ټینګښت لپاره، د پوره امنیت د ټینګښت لپاره اساسي عنصر څه شی دی؟
اساسي عنصر ملي باور دی، او دې باید دغه شي په لوی سر کې د حکومت له ملي باور څخه برخوردار شي، او دغه ملي باور هم دغه شي په دغه باندې نه دغه کېږي شي. د دې لپاره چې موږ یو حکومت ولرو چې هغه یو خاصې طبقې په لاس کې، او په دغه باندې تقریبا اس ناز یا په اصطلاح باندې افتکارات او نور توانمندې ټوله یو دغه وي چې بلې یو خاص سمتي دغه وي انرژي ولري، یو خاص سمتي انرژي دا نشي کولای. د دې لپاره زه فکر کوم چې دا اوس دغه د کامرو خبره ده، که چېرته دا کامري په ټول کابل کې ولري، دا یو ډېر مغلق یا د ټکنالوژي ولا سیستم ده، او دغه ټکنالوژي هغه حرفوي زده کړي تقریبا په اوسني دغه امنیتي پرسونل کې بيخي او مخيو په صدم نه دي. که دغه سیستم دغه کېږي، دغه سیستم ځای په ځای کېږي، نو د دې لپاره یو لوستی پرسونل په کار ده، یو لوستی دغه په کار ده، په اصطلاح باندې تشکیلات په کار دي چې هغه په یو ډېر ماډرن دغه باندې بنیاد باندې ولاړ وي. دوی له ماډرنو بنیادونو یا د ماډرنو اساساتو له غالبو بیس هم موږ تاسو ته وسپورې دغه یو خبر نه یو. نو زه فکر کوم چې دې لپاره مهمه دا ده چې موږ د معاصر ټکنالوژي یا هغه سیستمونه چې په نړۍ کې باب شوي دي، د هغې په حساب کې کافي تجربه او کافي مسلکي او پروفیشنل پرسنل ولرو، او دغه پرسنل وکولای شي دغه سیستم په کار واچوي، او دغه سیستم هغه مزایاوې دغه چې له هغې نه استفاده وشي. نو په اوسني وخت کې خو زموږ په پولیس له کمپیوټر سره نه بلده دي، نه د پولیس چې راغلي دي، او له دغه سره دغه ټکنالوژي سره نه بلده دي. دا کمرې به موږ بالکل زه فکر کوم چې په شاید چې کابل په وزیر اکبر خان کې، په ښارینو کې، په ششترک کې، یا په اصطلاح باندې په دغه کې څلورمه کارته او درېمه کارته او دغه سې ورته وایي میرویس میدان، دغه ټولو ځایونو کې دا کمرې نشته. اما دغه کمرې په کار اچول او په مسلسله توګه تر دقیق څار لاندې نیول، او دا له یو مرکز سره وصلول، او په مرکز کې د امنیتي غوښتنو په اساس باندې تصمیم ګیري،
دا هغه څه دي چې یو یو دغه پروفیشنل دغه غواړي کنه پروفیشنل بشری قوه غواړي یا په اسلام مسلکی بشری قوه غواړي او دا مسلکی بشری قوه اوس د خیر لرونه چې دغه درسته یعنی د فکر کول چې چیرته دا کمرې ولګیږي شاید چې دوه مورځ دغه یورینیان د کابل یورینیان لزان سره ویسي په خپل مخ باندې لاس
مننه
دغه شي دغه نسته
اندر صاحب قانې صاحب یو جالبه مسله یاد کړه د ټکنالوژي مسله او په افغانستان کې د چې د ټکنالوژي لپاره کافي امکانات یا د خلکو عامه پوهاوی دانشته تسلسل نشته پکې د برېښنا مسله هم یو مسله ده تاسو له قانې صاحب سره موافق یاست چې امنیتي کمرو نصبول د ټول امنیت د درد دوا نه ده
مننه کوم تکل سے باول خو قانی سے تزق سلامونه وړاندې کوم دا په افغانستان کې ډیر نورې ستونزې هم شته لکه قانی سے چویلې زمون خلک ډیر فقیر او غریب دي ډیر جوړ کې به کامرې خپل ماتوي او دا مخ چې ګورو زه په سیوډن کې ما کله چې په یو ځای کې یا په یو جې کې کامرې نه سیر او الته کوم مشکل پیږي الته سکیورټی لري ځانګړي هغه پرسونل لري چې ډیر ضرورت را رسیږي او غي امکانات لري په هر ځای کې سټیشنونه ورته جوړ کړی دي د دغه کامرو کنټرول لکه قانی سره چویلې دا په داسې واد کې چې هغه هم کابل چې شپږ و میلیونه نفوس لري او ډیر یو ګڼه ګونه ده ډیرې ستونزې دي د دې امکانات په هغه ځای کې اوس هم شته په ځینو ځایو کې خبر یم چې د ارک شاوخوا په زیرکبر خان کې په ششدرک کې او ځینو نورو وزارتخانو کې دا موجود لري خو د دوی کنټرول بورته اسانه وي خو د ټول کابل کنټرول په داسې وخت کې چې افغانستان پرمختګ نه کړی او دلته سیستم د ادرسو نه جوړ شوی موږ نڅ کولای او د سکیورټی خاصه ځانګړي پرسونل نه آماده او سټیشن نه وته جوړ شي دا به په ډیر مشکل سره کنټرول شي او د کورسونو د کولای شي دوی د هغه اشخاصو چې ته مازف کوي کورسونو ته ونی شي ډیر زړه پوکي ځکه دا دومره غټ اډوکیشن یا تعلیم ته ضرورت نه لري دوی کولای شي چې د دې لپاره چې آماده یونی شي دغه پرسونل او ته وروزي خو د افغانستان د کابل موجوده وضعیت ته په کتو او د خلکو بیکاری او بیوزدی ته په کتو ډیر لسون سره مخامخ شي نظر خو نظر ده موږ باید د دې نظر دا چې مثبت نظرونه چې د امنیت لپاره کامرې راوستل کی د دې لپاره باید خوشاله سو او په کوم ځای کې په کوم شرایطو کې او دا یوازې پولیس نشي کولای چې د افغانستان ټول امنیت ونیسي د افغانستان د حکومت نور وزارتونه نور چارې باید پرمختګ وکړي افغانستان باید پر رسمیت وپیژندل شي دلته باید شاروالی د کارنو کې د شاروالی وظیفه مشخصه شي د وکیل د گزارانو د ملاسبانو د خلکو فاصله باید نږدې د پولیس سره همکاري کنه نه کامرې او نه دغمره پرسنل چې وسته د ګټه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره بلکې په افغانستان کې عمومي ثبات مهمه ده د افغانستان د خلکو ژوند لاسترول او نږدې کېدل د خپل حکومت سره په خپل حکومت باندې باور پیدا کول او په د حکومت په انداره کې ځان لیدل دا به ضرورت کامروتم نه هر افغان چې په لار تیریږي یو مجرم یا یو هغه چې خراب کار کوي هغه به په خپل پولیس سب جوړ کړي خلک باید روحا ور کړ شي خلک د موږ حکومت سره باید همکار شي او حکومت باید دچ قانون کې چې خلک تر خوشاله دا لکه قانون سره چوری د زور او د تکبر او د سوټي حکومتداري وختونه تللي دي او زموږ خلک هم لکه څنګه چې مخکې ویل یو واجب کابل کې اومیل نه دي د دوی اداره او د دوی کنټرول د سیاسي خبرونه ترغو چې نور د حکومتي بخښنو کارونه ښه پرمختګونه کوي یوازې پولیس نشي کولای چې ټول افغانستان ته هر څه جوړ کړي
مننه که څه هم د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلي زادران دا یادونه په ټینګار سره کړې ده چې د امنیتي کمرو نصبول جبري نه دي یعنې دا په خپله په خوښه دي د خلکو مګر په هر صورت په امنیتي مسله کې که د امنیتي کمرو مسله له پامه وغورځو د امنیت په مسله کې وګړي او حکومتونه او دولتونه دواړه مکلفیتونه لري قانې صاحب که لطفا تاسو د خلکو پر مکلفیتونو وغږیږي بیا به زه وروسته له اندر صاحب نه وغواړم چې د حکومت پر مکلفیتونو هم خبرې وکړي
بلې جناب تکلف خلک مکلف دي چې امنیت وساتي، په امنیت کې مرسته وکړي، امنیت د خلکو لپاره ده، امنیت د کاروبار لپاره، امنیت د ښوونځي د مسؤلیت لپاره، امنیت د ژوند لپاره، امنیت د صحي مراکزو لپاره، د ټولو لپاره مهم ده، او د خلکو دغه د خلکو عامه د خدماتو لپاره مهم ده. خو دا د خلکو د ګډون دغه په امنیتي سکتور کې د خلکو د ملاتړ را جذبول هم یو دغه غواړي، کله یو خاص استعداد، خاص تشکیلات، خاص پالیسیانې، خاص سیاستونه، ځانګړي سیاستونه غواړي. خلق باید امنیت شامل شي، خلکو ته باید داسې پلانونه ترتیب شي چې خلک راجست کی امنیتی سکتور کی. د دې لپاره مهمه دا ده چې حکومت عامه مقبولیت ترلاسه کړي او خلک په دې باور شي دا امنیتی سکتور زموږ په خدمت کې دی، یو خدماتي سکتور دی. او دا
خو بیا تاسو د حکومت مکلفیتونه بیانوي. زه غواړم چې تاسو د وګړو پر مکلفیتونو مسؤلیتونو باندې د امنیت په څنګه کې خبرې
وکړي. وګړي څوک نه غواړي چې دې بچي دې په لار کې و مشتل سي او ټلیفون به کوي، ټلیفون په خاطر کوم فرضاً قیمت یو داسې ځوان، یو داسې ځوان چې تقریبا یعنی د کابل ښار کې به ډېر کورونه ماښام ډوډۍ نه خوړلې، لغم اسخه له مصیبت اسخه، یو ډېر ښایسته ځوان د پوهنتون محصل او یو د مورکۍ یو زوی، د پلار یو زوی، او هغه په سار زوګانو دغه کړی و، دیو ټلیفون په سر باندې وشتل شو. هیڅکله خلک دا حالت نه غواړي. خلک غواړي چې په امنیت کې سهم شي، خو د خلکو سهم، د خلکو هغه والنتیر دغه کنه احساس یا دغه والنتیر روحیه دغه باید ونه ځپل شي. خلک غواړي سپور دغه کې، لیکن دلته د خلکو ته دروازې تړل شوی دي. ځینې ساحو کې د خلکو لاملاتل څخه درسته استفاده نه کوي. خلک دې ته حاضر دي. امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده، د ولسونو کامیابي ده. کامیاب ولسون امنیت لري، کامیاب خلک امنیت لري. او هر څوک زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې په دې راضي چې دې له حکومت څخه په امنیتي مسله کې مخ واړي. خو مکلفیت بیا ګین د حکومت په کډغه کې راځي، که په ډګر کې راځي، حکومت باید درجه شي. خلک تیار دي، والنتیر دي، او د والنتیر هیڅ په خلکو کې موجود دی، یا د او طلب هیڅ په خلکو کې موجود دی چې په هر ساحه کې له حکومت سره مرستندوی اوسېږي. ځکه چې امنیت خپله باندې یو دغه د خلکو خدمات دغه کوي، ګلنځي کوي، د خلکو ساتنه دغه کوي، مطمئنه کوي، او د خلکو د تحفظ اساسات پیاوړي کوي. نو په لحاظ خلک د خپل تحفظ د اساساتو د پیاوړتیا پر ضد باندې نه دري، او هغه غواړي چې دغه وکړي. خلک نه دي نو دا اوس په افغانستان کې کوم سیمپي د وکیل گزار لاله اسخه، په کلو کې د ملکانو لاله اسخه، په ولسوالیو کې د نږدې ملای امامان لاله اسخه، ټول حاضر دي، ټول دا طلب دي، ټول دغه دي چې له حکومت سره مرسته وکړي. که تاسو په یاد وي چې د زرشاه په وخت کې په فقط یو غل په کوم کلی تیر شي، دغه بم نه ورتلو، هلته به حکومت دغه هم نه وروستی، چغه بم نه ور وړله، فقط یو دغه به ولېږئ، پولیس به ولېږئ، هغه به یو رکا وړې وه د کلي د ملک په نامه چې وروره د غله لاره تاسو باندې تېره شوې ده، او دلته بد امنی پېښه شوې ده، تاسو ولس باید دې جواب وایي. سبب ولس د هغه جواب لپاره مکلف و، غل به پیدا شوی و، د ولس په مرسته به راغلی و.
مننه.
ولسوالی کې بل ولچکو زلانه و. نو دا داسې هلته باور موجود و، په حکومت باندې باور موجود و. حکومت باید د ولس باور ترلاسه کړي، او یا خپل باور په خلکو ومني، او دا خپل باور په خلکو باندې تثبیت.
مننه. 25 دقیقې اونیز بحث اوري. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو اندر صاحب، د دولت مکلفیتونه د امنیت په ټینګښت کې څه دي؟ قانې صاحب د وګړو پر مسؤلیتونو مکلفیتونو خبرې وکړې.
مننه کومه. ګوري، حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره جوړیږي، او په ځانګړې توګه امنیتي، کشفي او همداسې وسایل پوز د ځکنۍ بشپړتیا او د ولس د ساتنې لپاره دوی تنظیمیږي او تشکیلیږي. زه که مثال درکړم، کله چې زه د پولیسو په اکاډمي کې شاملدم، یوه نیمه میاشت یوازې زما معاینات او هغه نورې فرمې چې باید د کلو له ولسوالیو راډکې شوې وای چې زه په دغه اکاډمي کې شامل شوم، او وروسته له ډېر یو غټ کانکور نه چې په هلته ډېر ټول مضامین په ځانګړې توګه دینی او کلتوري مسایل پکې وو، د دې امتحان مکان شوي. بیا به نیول د حکومت وظیفه د امن و نظم امنې تنظیم او تدبیر ته، او دې ته باید د وطن هغه ځوانان چې واقعا په دې وطن مینی او په وینه رګ رګ کې د افغان وینه او د اسلام د دین سره برابر د خپل ولس خدمتګار اوسېږي. دا په دې معنی نه چې یوازې ماشونه واخلي، تنخواه واخلي او رشوتونه واخلي، دې لپاره پولیسو یا نورو کشفي ارګانو ته راسي، بلکې دوی په دغه روحیت تربه شوي. له بده مرغه چې زموږ په دغه وروستیو کلونو کې چې کوم حکومتونو مسلکي اشخاص ته ارزښت نه ورکړی، غیر مسلکي خلک د واسطې او د زور په وخت کې په حساب راتل، په جمهوریت کې مخکې لغنه په ځینو دولتونو کې، اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، بیا یې هم خپل هغه جنګي او غدي کمانان په ډېر ځای کې په کار ګمارلي دي چې دوی د امن نظم امنیت په راوستلو کې ډېر زیات امکان لري، د څوټي په زور یو څوک ولري، خو د دائم لپاره د افغانستان شرایط په کتو چې په افغانستان کې اوږده جګړه تیره شوې ده او د افغانستان خلک هم قانې سوي ویلي چې خلکو مسؤلیتونه کم دي، خلک هم زموږ د ټوپک له خولې ډوډۍ پیدا کړې ده، کار او آرام کار ته مخه نه کوي، یوازې څنګه وکړي چې چیرته غلاو کې چیرته چلو کې نه، ولس هم باید ځانونه اصلاح کړي، نو د وطن جوړېدو ته مخه کوي.
ډېره مننه اندر صاحب، که یو بل ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم چې آیا طالبان په خپل د طالبانو هغه کسان چې د عوامرو اطاعت نه کوي په ناامنیو کې لاس لري یا د ناامنیو عوامل دي؟
بالکل لري. د طالبانو په امنیتي ارګانو کې ډېر داسې خلک د خېشخوري او د دوستۍ او د قرابت په حساب راغلي دي چې هغه په خپله د امنیتي خند واقع کېږي او د افغانستان اسلامي امارت رشي وي. زه تاسو ته مثال درکوم، زما ورور چې د جمهوریت وخت کې مشاور د کورنیو چارو وزارت و، یو میاشت مخکې رسنیو نه به خبر شوي د کورنیو چارو د وزارت د یو رئیس چې د جرایم سنگین رئیس دغه لوري افتتاف سو وسته په د حساب کې ګیر سو، وروسته لغې راوسته بیا امنیت خوشی کړ. نو د خپل دغه چې خلک راوسی دي چې هغه د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلکو ته ژمن نه دي، دا مولوی مامور نمیږي چې زموږ په ځای کې د جمهوریت په وخت کې د مزار د لارې شخصي ټانکرونه غلا کول، بیا بندي سو بګران کې کله چې ونیول سو، نو د دې بګران بندیخانه تیر کړي، د دې منځ د ډېر مجاهد د ډېر طالب ده، مګر و سال ته رئیس ده او اختطاف کوي، او په هغه منطقه کې چې موږ د بغلان او دندګوري التم زورونه کوي، په بغلان کې هم لاسونه کوي. دا په دې معنی چې دوی خجمن خلک واقعي مسلمانان نه دی راوځي چې خلکو ته خدمت وکړي، بلکې خپل د اسلامي امارت رشي په پخو وي.
ډېر زیاته مننه اندر صاحب. ستاسو په خبرو کې پر یو کس، په ځنګړي کس باندې چې د طالبانو یو چارواکی وو، یو مشخص تور و چې البته دا شخصي تور دی او د ازادي راډیو
دا چې پرته ده ښاغلی خلیفہ صاحب خبر ده ټول
د ازادي راډیو په دې کې دا ستاسو مسله ده د کورنیو چارو وزارت سره، او ازادي راډیو په دې کې هیڅ ډول تایید یا تردید د دې نه کوي.
مثال ده.
او قانی صاحب، له تاسو نه ورستۍ پوښتنه دا ده چې پر طالبانو انتقاد دی چې په خپلو لیکو کې یوازې طالبان مقرر کړي دي، په حتی د قومندانیو د امنیه قومندانیو په ټیټو لیکو کې هم، ستاسو مشوره به طالبانو ته څه وي چې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره په لیکو کې څه ډول کسان وګماري؟
تکل صاحب هیڅ افغان نه غواړي چې بیا د افغانستان د جنګ صحنه واوسي، او هیڅ افغان هم نه غواړي چې دا خلک ډېر ژر ناکامه شي. موږ د دې د ناکامۍ لپاره دعا نه، بلکې د کامیابۍ لپاره دعا کوو، او دا زموږ ټولو دغه ده چې الله تعالی نور په افغانستان له جنګ، له جګړې، له تشتت، له پراګندګۍ، له انارشیزمه او له هغسې کورني بد حالت څخه وژغوري چې موږ د تجربه کړي دي، بیا داسې حالات نه تجربه کوو. خو بدبختي دا ده چې تاسو که د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان تجربه وګورئ، سیالالی په تر دې پورې دوی ټول غوښتو چې ټول دولت یا د دولت دستګاه دغه کې ګوندي کې ناکامه سلو. له هغه وروسته مجاهدینو دغه سې دغه وکول. ما ډېر ښه مثال یې دغه د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني وخت سي، تقریبا عالي تحصیلات وزارت ته یو بورس راغی د الازهر پوهنتون، 450 تنه ملته بورس راغی، 450 تنه له بدخشان او تخار څخه ولېږل، او هغه کسان چې هلته لاړو دا یو تجربه ده، دغه کې داسې نه وایي چې زه یو تجربه خبره ته کوم. هغه چې هلته الازهر ته ولاړو بیرته تیاره په ډکه کړل، دغه امتحان کې ناکام شو.
ډېره زیاته مننه.
دغه داسې حالت موږ نشو کولای چې تقریبا په یو خاص طبقاتي سیستمونه له یو خاص طبقې څخه جوړ کړو. سیستمونه د ملي شي د اداري د ملي شي د دې ملي باور د پیاوړی شي د دې ملي دغه د لیک د ملي شي په دې کې د ټول افغانستان مسلکي خلک پروفیشنل خلک لایق خلک ښه خلک خلک چې ولس اعتبار کوي وکړي هغه د راټول شي او په دې ترتیب باندې موږ کولای شو یو کامیاب امنیتي سیستم یو کامیاب امنیتي دغه ولرو قوت ولرو په داخلي هیواد کې امنیت کنټرول کړي.
ډیر زیاته مننه اسمت قانی د امنیتی چارو شنونکي او د سیاسي چارو شنونکي د ښاغلی قانی او احمد خان اندر چې دوی هم د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي وو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ رادیو د بل 25 دقیقې پروګرام تر وړاندې کولو پر پوره تاسو په خدای سپارم.